بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغره رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پناما. هر أمت يوستازي راغلي و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ایزانو نن د شنبه ورځ د 1400 لومړی هجری شمسی کال د غویه یا د ثور د میاشتې لسمه او د 2022 میلادي کال د اپریل د میاشتې جشمه نیټه ده چې د رمضان د مبارک میاشتې له 23 سره سمون خوري. ایزانو زال یس خرابی دی ساسو درانه حضور تازیر سویم چې نننی مزگرنه یا ساعت اخبارانه تاستا وراند کرم. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له نظره په ټول فلسطین کې د مقاومت د خپرېدو د ضرورت په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به د رمضان د مبارکې میاشتې د 23 ورځې ځانګړې دعا درته وړاندې سي. بیا به د قدس د نړیوالې ورځې په اړه له افغان عالم مولانا عمر صابر سره زموږ د همکار مرکه واورئ. وروسته به د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته یوه کتنه وکړو، او په پای کې به هم د محمد اسلامي ندوشن د تلین په مناسبت د ادبیاتو یوه ځانګړې خپرونه درته وړاندې سي چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي. او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parsaday.com/ps زموږ د پاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې خبرونه ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. اوس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. اسلامي امت د قدس په برابر هیڅکله سیونیست رژیم سره جوړجاړی نه کوي. ایران د افغانانو د درملنې په موخه د دواړو هیوادونو پر ګډه پوله باندې روغتون جوړوي. اشغالګران له افغانانو څخه د غچ اخیستلو لپاره د ترهګر په کارولو سره د مذهبي او قومیتي لانجو پسې دي، او د قدس د نړیوالې ورځې مراسم څه د پاسه په نویو هیوادونو کې ترسره سوی دی. تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان مشر د قدس د نړیوالې ورځې پرتمی مراسمو ته په اشاره سره وویل، اسلامي امت به هیڅکله د قدس د آزادولو په سر جوړجاړی نه وکړي او قدس شریف به د سیونستانو له منګولو څخه آزاد کړي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف د پارلمان په عمومي غونډه کې وویل، اسلامي امت په سړکونو کې په حضور سره او د فلسطین د آزادولو په شعارونو سره د سیونیست رژیم په وړاندې خپل وحدت وښودله، او د دغه سرطاني غدې د ورانېدو زیری یې ټوله نړۍ ته ورکړ. هغه زیاته کړه، د فلسطین یو ولس په ساري مقاومت سیونیستي رژیم یې لالهانده کړی او نور هیوادونو سره د دې رژیم د اړیکو د رغولو دسیسه یې شنډه کړې ده. یونسکو په 2016 میلادي کال کې د پریکړه لیک په تصویبولو سره قدس شریف او الاقصی جومات د یهودیانو بخښنه غواړم قدس شریف او الاقصی جومات سره د یهودیانو هر ډول تړاو رد کړ، او هغه د مسلمانانو لپاره یو سپیشل ځای وباله. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د سمندري ځواکونو قومندان ویلي چې د ایران وسلوال ځواکونه هیڅ یو هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د ایران ملي ګټو ته زیان ورسوي. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د سمندري ځواکونو قومندان امیر البحر علی تنگسیری ارناصر پمبر په مرکه کې د ایران د سمندري حدود په اړه ویلي چې د هیواد سمندري حدود کې حالات برابر دي، او وسلوال ځواکونه په سمندري حدود کې فعال رول لوبوي. امیر البحر تنگسیری تاکید وکړ چې د سپای پاسداران سمندري ځواکونه په ټول فارس خلیج، هرمز تنګی او جنوبي او شمالي څنډو کې د دشمنانو خوځښتونه تر نظر لاندې نیولي دي. د ایران اسلامي جمهوریت افغانستان سره په ګډه پوله کې د هغو افغان شاریزو د درملنې لپاره روغتون جوړوي چې ایران ته د سفر توان نه لري. په کابل کې د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی د طالبان د حکومت د سیاست عامل وزیر قلندر عباد سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله باندې د یو مجهز روغتون د جوړېدو خبر ورکړ. ایران تر دې مخکې په نظر کې درلود چې د کابل په افشار سیمه کې یو روغتون جوړ کړي. د طالبان د روغتیا وزیر غوښتنه کړې چې یاد روغتون دي سرطاني ناروغان ته ځانګړي سي. هر کال په زرګونو افغانان د درملنې لپاره ایران ته سفر کوي. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي ویلي چې اشغالګران د افغان ولس په وړاندې د خپل ماتې د جبرانولو لپاره د داعش په شمول د خپلو مزدورانو په مرسته مذهبي او قومیتي لانجو ته لمن وهي. د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي د کابل د وروستیو بریدونو په غبرګون کې په خپل ټویټر کې ولیکل د افغانستان وروستۍ پیښې ښودنه کوي چې اشغالګران غواړي د داعش په شمول له خپلو مزدورانو په وسیله په دغه هیواد کې مذهبي او قومیتي لانجو ته لمن وهي او په دې توګه له افغان ولس څخه خپل د ماتې غچ واخلي. هغه زیاتوي چې اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان د نوي حکومت چارواکي له ټولو ملي ظرفیتونو څخه په کار اخیستلو سره د یو پرامن هیواد لپاره هلې ځلې وکړي. په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت اعلان کړی چې افراد پالې ډلې په خپلو جنایتونو کې د شیعه او سنی په شمول په هیڅ مسلمان رحم نه کوي. د ایران له راپور سره سم کابل کې د اسلامي ایران سفارت تېره ورځ په یو ټویټ کې ولیکل د کابل په خلیفه صاحب جومات باندې ترهګریز برید یو ځلې بیا وښودله چې افراطي ډلې د شیعه او سنی په شمول په هیڅ یو مسلمان رحم نه کوي او د طالبانو موقته اداره باید ترهګرو سره په مبارزه کې او د افغان ولس د امنیت په خوندي کولو کې زیاته هڅه وکړي. تېره ورځ د کابل د خلیفه صاحب په جومات باندې ترهګریز برید وسو چې د عمله شپږ شپېته کسان په شهادت ورسېدل. چاودنه هغه مهال وسوه چې تر 1500 زیات کسان په لمانځه ولاړ وه. همدارنګه د پنجشنبې په ورځ هم د مزار شریف په شیعه میشته سیمه کې دوی پرله پسې چاودنې وسوې چې د عمله نه تنه شهیدان او جلس تنه ټپیان شول. په دې وروستیو کې پرله پسې ترهګریز بریدونه او په تېره بیا د تېرو اونۍ چاودنې سبب سوي چې د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو په نیست کې ټریزم سره په مبارزه کې او د امنیت په د کولو کې د طالبان د حکومت وړتیا تر پوښتنې لاندې راسي او داسې شک و شبهې رامنځته سي چې ګواکې د طالبانو حکومت په غریزي توګه او یا هم د تېروتنې له مخې د امنیت په تامینولو کې پس پاته دی. د عراق د ملي حکومت د بهیر مشر په افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو پیښو په غندنې سره وویل د افغانستان د خلکو د ځان او مال د خوندیتوب مسؤلیت د دې هیواد د حکومت په غاړه دی. د عراق د ملي حکومت د بهیر مشر سید عمر حکیم په یو بیانیه کې د اهل بیت علیهم السلام په پیروانو باندې د ترهګریزو بریدونو په غندنې سره تاکید کړی چې موږ یو ځل بیا وایو چې د افغانستان د ټولو شاریزو د خوندیتوب مسؤلیت له مذهبي او توکمیز توپیر پرته په دغه هیواد کې واکمنې ادارې ته ورګرځي. تېره ورځ په کابل کې د اهل تشیع په جومات کې په چاودنه کې په سلګونو لمونځ ګزاره ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د قدس د نړیوالې ورځې مراسم د نړۍ په نوي هیوادونو کې له فلسطین څخه په ملاتړ او د سیونیستي رژیم د جنایاتو په غندنې سره د مسلمانانو او نورو ازادي غواړو کسانو په پراخ ګډون سره ترسره سو. تېره ورځ د روژې د مبارکې میاشتې اخري جمعه او د قدس نړیواله ورځ وه. دغه ورځ د اسلامي انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمیني رحمة الله علیه له لورې ټاکل سوې تر څو د نړۍ مسلمانان د سیونیستي رژیم له جنایاتو څخه خپله کرکه څرګنده کړي. د قدس نړیواله ورځ د ایران، عراق، سوریه، لبنان، یمن، بحرین، سودان، اردن، پاکستان، کویت، برازیل، آذربایجان جمهوریت، چین، نایجیریا، افغانستان، برتانیا، امریکا او روسیه په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې ول منزل سو. د قدس مراسم ګډونوالو د یادې ورځې په درنښت د فلسطین د مظلوم ولس په ضد د سیونیستي رژیم د جنایاتو غندنه وکړه. په ایران کې هم د کورونایي محدودیتونو د امله د قدس د نړیوالې ورځې مراسم په کاب په ګاډو کې ترسره سو. دغه لاریون چې د ایران په 900 ښارونو کې ترسره سو خلکو پراخ ګډون پکښې درلود. د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت په تهران کې د مقاومت د محور د توغندیو یو نندارتون هم جوړ سو. دغه نندارتون کې د حماس د غورځنګ له لوري عیاش 250 ډوله توغندۍ، د فلسطین د اسلامي جهاد له لوري قاسم توغندۍ، د لبنان د حزب الله له لوري د فاتح 110 توغندۍ، د سوریه د پوځ تشرین توغندۍ، د عراق د نجبا لوری جمال توغندی، د یمن د انصار الله د غورځنګ قدس توغندی، او د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران خیبر شکن او اماد درې ډوله توغندی نندارې ته وړاندې سوې. په ایران کې د قدس د مراسمو ګډونوال د یو پریکړه لیک په صادرولو سره د قدس شریف آزادول د سیونیستي رژیم د نیواک له منګولو، د فلسطین د بې دفاع ولس خلاصون، او د اسرایل د سرطاني رژیم له منځه وړل د اسلامي نړۍ لوړ ارمان وبله او هیله یې وښوده چې فلسطین ژر تر ژره آزاد سي. د وینزولا ولسمشر د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې په بیانولو چې د عیسویانو او د مسلمانانو د وحدت لاره قدس څخه تیریږي له فلسطین څخه خپل ملاتړ وښوده. د وینزولا ولسمشر نیکولاس مادورو په یو تلویزیوني وینا کې د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په خدای باندې باور او قدس شریف یووالی رامنځته کوي او د مسلمانانو او عیسویانو د وحدت لاره قدس څخه تیریږي. نو په دې خاطر موږ هم له مسلمانانو او فلسطین او هغو ولسونو څخه خپل ملاتړ اعلانوو چې خپلې ازادۍ لپاره مبارزه کوي. هغه همدارنګه په فلسطین کې د سیونیستي رژیم د زیاته غواړو سیاستونو غندنه کړې ده. د وینزولا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال کاپایا رودریګس هم د دې هیواد په پلازمینې کاراکاس کې په یو مراسم کې له فلسطین څخه خپل د هیواد د ملاتړ اعلان وکړ. تر دې مخکې هم وینزولا په الاقصی جومات کې په لمونځ کوونکو باندې د اسرائیل د رژیم په سختو ټکو سره بخښنه غواړم، د اسرائیل د رژیم برید په سختو ټکو سره غندلی و. او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مخکنی مشر عبدالله عبدالله د ایران د په کابل کې د ایران د سفیر له مرستیال سید حسن مرتضوي سره په لیدنه کې له افغان مهاجرو څخه د ایران د ملاتړ قدرونه کړې ده. د خبرونو پای دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدرمن اوریدونکو، د پروګرام په دغو شیبو کې مو پام را اړوم یوې سیاسي تفسیرې ته چې عنوان یې دی: ټوله فلسطین ته د مقاومت په خپرېدو باندې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر ټینګار. هیله ده چې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله سید علی خامنهی د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو تلویزیوني وینا کې د فلسطین د ولس لپاره د ځلانده راتلونکي د نښو نښانو په بیانولو او د اسرائیل او د هغه د ملاتړ امریکا کمزوري کېدا ته په اشاره سره سیونیستي رژیم سره د ځینو هیوادونو د جوړجاړۍ طرحه ناکامه وبله. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د لویدیځې آسیا په سیمه کې د مقاومت رامنځته کېده په سیمه کې تر ټولو برکتناکه ښکارنده وباله او تاکید یې وکړ یوازې د مقاومت په ځواک سره د اسلامي نړۍ او د فلسطین د مسالو حل ممکنه ده. د اسلامي انقلاب رهبر په دوام کې د دې په بیانولو چې غواړي نن په عربي هیوادونو ته په خطاب کې په عربي ژبه خبرې وکړي او دا چې په قدس باندې د اسرائیلو د ولکې د عمله باید ټولې ورځې قدس وبلل سي وفرمایل قدس شریف د فلسطین زړه دی او ټوله هیواد له بهر څخه بیا تر نهره پورې ټوله د قدس لمنه ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په نیواکي فلسطین کې د وروستیو کلونو پیښو ته په کتو سره د مقاومت په ډګر باندې د ټول فلسطین په بدلېدو تاکید کړی دی. ترامپ د امریکې مخکنی ولسمشر خپل د واکمنۍ پر مهال د اسرائیل د پلازمینې په توګه د قدس شریف په رسمیت پیژندنې په شمول د سیونیستي رژیم د ګټو په لړ کې بېساره اقدامات وکړ. دغه مسله د دې سبب سو چې د دغه جعلي رژیم دې نتیجې ته ورسیږي چې له قدس شریف څخه د فلسطینیانو د شړلو لپاره حالات مناسب دی او د قدس په شاوخوا کې د یهودیانو د ځایولو د پروژې لپاره غوره موقع برابره سوې. په دې خاطر سیونیستي رژیم په خپل لومړیو اقداماتو کې د قدس شریف په چارچاپېر سیمو کې د فلسطینیانو د کورونو په ورانولو او د هغوی د ځمکو په غصبولو لاس پورې کړ، چې له دې جملې څخه په قدس شریف کې د شیخ راه لسیم څخه د فلسطینیانو د شړلو لپاره د سیونیستي رژیم هلو ځلو ته اشاره کولای سو. د اسرایلی رژیم دا اقدام د اردن د سیند د لویدیځې غاړې او د غزې د ټرانګې د فلسطینیانو د توندو غبرګون سبب وګرځېده او له 1948 میلادي کال راپه دې خوا د لومړي ځل لپاره د اعتراضاتو لمنه نیواکي فلسطین ته هم ور وغځېده او ټول فلسطینیان په یو موټی توګه د اسرایل له جنایاتو سره خپل مخالفت وښوده. حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای په ټول فلسطین کې د مقاومت د خبرېدو بیلګو لکه د جنین د کم خوځښتونه په اسرائیل باندې د پوځي برید لپاره د 20 سلنه فلسطینیانو غوښتنې، د فلسطین په شمالي او جنوبي سیمو کې د فلسطینیانو جهادي فعالیتونه او داسې نورو مسایل ته په اشارې سره تاکید وکړ، ټول فلسطین د مقاومت په ډګر بدل سوی دی او د فلسطین ولس د مقاومت او جهاد د دوام لپاره یو موټی سوی دی. د تفسیر پای.
د روژې د مبارکې میاشتې د 28مې ورځې دعا. ای پروردگار، په دې میاشت کې مې له نفلونو او مستحباتو برخه زیاته کړې او راته عزت په برخه کړې. دا مسلو پر رامنځته کېدو کې او په کې له وسیلو څخه درته زما وسیله نږدې وګرځوي. ای هغه ذاته چې د سوال او زاری کوونکو ټینګار هغه نه مشغولوي.
ایزانو، د پروګرام په دغو شیبو کې به د قدس د نړیوالې ورځې په اړه له افغان عالم مولانا عمر صابر سره زموږ د همکار مرکه واورئ.
محترم مولوی صاحب عمر صابر، دینی عالم، تاسو پوهیږئ فلسطین د نړۍ او اسلام په تاریخ کې یو ځانګړی نوم دی. د مسلمانانو لومړۍ کعبه ده چې له 13 او 15 لسیزو راهیسې د اسرائیلو د اشغالګر رژیم او د هغوی د ملاتړو له ظالمانه تیرې ولاندې ده. ستاسو لاند د اسرائیلو د دې تیرې تر شا څه اهداف کېدلی شي؟ ولې اسرائیل په فلسطینیانو دا ډول ظلمونه کوي؟
بیت المقدس د مسلمانانو لومړی قبله ده، او د اسلام په تاریخ کې مسلمانانو ته بیت المقدس یو ډیر ارزښت لري او د شاعر لازمې دي. او فلسطین یو مهم او ستراتیژیک موقعیت په دنیا کې قرار لري. غربیان او يهوديان د دې منطقې لپاره چې دلته خپلې ګټې دي، منافع دي او خپل مفاد پکې لري، غواړي چې دلته يهوديان او غربیان د غزې تامین کړي او د اسرائیلو په نوم باندې یو ظالم هیواد دلته رامنځته کړی دی چې د دو په واسطه د غزې قبضه کړي. حال دا چې اسرائیل خپل ځای دلته نه لري، او د غزې او هیواد د فلسطینیانو نه په زور قبضه کړی دی چې دا هیڅ مشروعیت نه لري او هیڅ جواز نه لري، نه د نړۍ د اصولو هم د ښکار خلاف دی، غیر مشروع دی. او د دغې د وجې نه دا زیاتېلی بس نه دی چې خاورې نیولې ده، د همدغې ځای څخه په مسلمانانو باندې هر قسم زور او زیاتی او ظلمونه کوي هر وخت، او کله ورپسې اصلحې راخلي، او کله ورباندې ګازونه استعمالوي، او کله ورته اور ورچوي، او بیت المقدس ته ورځي، هلته په مانځه کې او په تراوو کې مسلمانانو ته تعزیت او تکلیفونه ورکوي او ډزې پکوي، په شهادت یې رسوي. نو دا کار یوازې دوی نشي کولای، بلکې د دې تر شا ډیر زورور او دغه رنګې ظالمانه ملکونه او یا هیوادونه ولاړ دي تر څو هغو سره په دغه کې ملاتړ وکړي. او حال دا چې بیت المقدس د بیت الحرام او د حرم مکی او حرم مدنی پسې وروسته یو ډیر مهم ځای د مسلمانانو ته، او ډیر ارزښت لري او د مسلمانانو یو سپېڅلی ځای دی.
مولوی صاحب، د نړۍ ستر کفري هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا چې د بشر د حقونو د دفاع د ملاتړ سینه هم ډبوي، خو د اسرائیلو د دې ظلمونو تر شا یې ملاتړ موجود دی، او په دې ظلمونو باندې چې په فلسطینیانو کېږي سترګې پټوي، په داسې حالت کې چې فلسطینیان خپله یو مظلوم ولس دی، بشر دی او خپل حقونه لري. ستاسو له انده ولې امریکا یا نور زبر ځواکونه یا کفري هیوادونه د نړۍ په وړاندې، خصوصا د کمزورو هیوادونو په وړاندې دا ډول دوه ګونی چلند کوي؟
نو لویدیځه نړۍ چې په دې کارونو سترګې پټوي، دلته خپل اهداف لري، او یو دا غینه چې دلته دغه فلسطین د یو زرخیزه سیمه ده، او منځنۍ ختیځ او لویدیځه نړۍ چې دلته خپل اهداف لاسته راوړي، نو خامخا دوته په کار دي چې یو لاسپوڅی رژیم دلته ولري، دې نه بغیر دغه خپل اهدافو ته نشي رسیدلی. نو د همدغه اسرائیلو په نوم باندې یو هیواد یې رامنځته کړی دی، او همدغسې یو شکل یې ورکړی دی چې د خپلو اهدافو حاصلولو دپاره د دوی په ظلمونو باندې سترګې پټې کړي. او سره د دې چې دوی په دنیا کې ځانونه د سولې او دغه رنګې د بشر د حقوقو علمبرداران بولي، او د بیان ازادۍ ته قانی دي چې د بیان ازادي باید وي، نو دلته د اسرائیلو باندې چې کوم ظلمونه کېږي، او اسرائیل چې کوم ظلمونه په فلسطینیانو باندې کوي او د بشر تلفي کېږي، په هغې باندې دوی سترګې پټوي، او د فلسطینیانو باندې چې کوم وحشت کېږي هغه ورته وحشت نه ښکاري، او همدغسې په ظلمونو او په وحشتونو کې همدغسې پراته دوته ښه ښکاري. او په نوره دنیا کې چې هلته د دوی خپل مفاد په کوم ځای کې نه وي، هغو د بیان ازادۍ او د بشر د حقوقو چغې وهي. نو دا د دوی یو دوګونی سیاست دی د کمزورو هیوادونو په وړاندې چې هغو ته وښيي چې یاره مونږ خو د بشر د حقوقو طرفداران یو، او مونږ په عرض کې سوله غواړو او امنیت غواړو.
محترم مولوی صاحب، اسلامي نړۍ هم هغسې چې تمه کېږي پر فلسطین د اسرائیلو د تیریو ظلمونو په وړاندې چپه خوله ده، په داسې حال کې که خپل وسایل او امکانات منابع د فلسطینیانو په ملاتړ کې وکاروي او د یهودو په خلاف استعمال کړي، بلا شکه به اسرائیل د نړۍ له نقشې لرې کیږي. ستاسو له اند اسلامي نړۍ ته څه کول پکار دي؟
نو اسلامي ملکونو ته دا پکار دي چې خپله کې وحدت او اتفاق پیدا کړي، او یووالی باید چې دوی خپله کې سره راولي. اسلامي ملکونه که چېرته خپل ټول طاقتونه او وسایل او کوم امکانات چې دوی لري هغه په شریکه د اسرائیلو په خلاف باندې استعمال کړي او په کار واچوي، نو انشاءالله چې مسلمانان دومره طاقت لري
چې اسرائیل به خپل د نقشې نه پوره کېدو باندې شي او خپله به کمزوري شي او ان تر دې چې ورک به شي. مثال لکه نن سبا مسلمانان دومره طاقت لري چې کفار د دوی هر څه ته محتاج دي، لکه اسرائیلو ته تیل او خام مواد وغیرہ ډیر زیات شیان د مسلمانانو د ملکونو څخه صادریږي او د مسلمانانو د هیوادونو څخه هغو ته لیږدول کیږي. که دوی مسلمانان خپله کې سره یوځای شي او اتفاق وکړي چې په اسرائیلو به هر څه بند شي او هیڅ شی به نه ورکوو، نو دغه امکانات ټول ورباندې بندیږي او دوی خپله مجبوریږي چې هغه سیمه پرېږدي او د هغې ځینه ورک شي او هغه سیمه به هر څه مسلمانانو ته پاتې شي. خو صرف مسلمانانو ته اتفاق او اتحاد پکار دی او بس دی که د دوی کامیابی ده او کفار به خپله الله رب العزت ذلیل او رسوا شرمنده کړي.
مولوی صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، د په افغانستان کې هم چې اوس اسلامي امارت واکمن دی، سره دې چې افغانان په خپله د ډیرو مشکلاتو ښکار دي، خو منحیث د یو اسلامي امت افغانانو ته اسلامي امارت ته د فلسطینیانو سره د ملاتړ دپاره،
نو مونږ افغانانو ته او د اسلامي امارت مشرانو ته او مشرتابه ته پکار دي چې د فلسطینیانو په ملاتړ باندې یو غږ پورته کړو او د اسرائیلو او د هغو د ظلمونو د وحشتونو او خاص کر د هغو سره چې کوم همکار ملکونه دي او همکار خلک دي د هغوی سره بیکاټ او د هغې د چې کوم ظلمونه دي هغه باید وغندو او باید نړۍ ته وښایو چې مسلمانان په اتفاق او په اتحاد سره د فلسطینیانو ملاتړ کوي او د اسرائیلو دغه ظلمونه او وحشت غندي.
وڅپانو ته کتنه
ډیر عزت منو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی پرزوینې ومنه عزیزان، ستاسو د تعاتونو او عبادتونو په قبل دا سره موږ هم اوس ورسپانو ته د کتلې یو بل پروګرام سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. په دغه پروګرام کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
دغه مطلب تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. له معمول سره سم اول به د تهران او بیا د کابل او کوغونو د ځینو بهرني ورځپاڼو ځینې مطالب به له تاسو سره شریک کوو.
زنو د ایران ورسپانو په سر کې د هم اطلاعات ورسپانه دوستانو، نن د تهران چاپ کبو ټولو ورسپانو په خپل نه غنه کې په ټولو اسلامي هیوادونو من جمله د ایران په اسلامي جمهوریت د قدس د نړیواله ورځ په مناسبت د لاریونو او دستورو موضوع ته انعکاس ورکړي او په دې اړه د قدس د نړیواله ورځ په مناسبت د اسلامي انقلاب د معظم لارښود دیویژنی ویناوی راخستی او دیگه چه ایوازی ده مقایمت پتوان سره کولی شو چه ده اسلامی نره او فلسطین مسئله حل کرو. ده اسلامی انقلاب معظم رهبر پرون ده قدس نړیوال ورځ په مناسبت په تلویزیونی وینا کې ټول فلسطین ته ده مقایمت ده میدان ده پراخی ده پا شمول ده فلسطین ده خلکو په ګټه ده متفاوت راتون کی پا حق لده دیرو نخو نخانو په بیانولو او په مقابل کې د قدس د نیواګر رژیم او داغه د اصلي ناتړي یعنی امریکا په کمزوري کې دا سره د فلسطین د ورستیو کلنو پیښې لا سیمونست رژیم سره د ساز باز د ټولو پلانونو د باطلی دا په معنا وبللې او په لویدیځ آسیا کې د مقاومت د بے بدیله برکتونو د یادولو په ترڅ کې ټینګارو کړی. واځي د مقاومت په ځواک سره د اسلامي نړۍ مسائل حل کول شو چې په سر کې د فلسطین مسأله ده. دا ورسپانه همداراز د حزب الله د مشر سید حسن نصر الله د قدس نړیوالې په مناسبت وینا ته هم انعکاس ورکړی چې ویلي د قدس پاک د اسلامي انقلاب د معظم رهبر وینا له فلسطین او په سیمه کې د مقاومت له غورځنګونو په ملاتړ کې د ایران پر جدي او پریکنده ضرورت باندې دلالت کوي. سید حسن نصر الله په خپل وینا کې ویل د لبنان مقاومت پوره تیار دی او کا سیونستي دښمن یوا وړه غلطي هم وکړه نو د مقاومت له چټک او نیغ په نیغه غبرګون سره به مخامخ شي. سید حسن نصر الله په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې مونږه با فلسطین هیر نه کړو څرګنده کړه. د فلسطین مسله زمونږ د دین، ایمان او کرامت یوه برخه ده. هغه په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې له سیونیستي رژیم سره د اړیکو د سمولو له بهیر سره باید مقابله وشي څرګنده کړه. تر ټولو ستر نفاق چې نن سبا وینو دا دی چې د فارس خلیج د سیمې ځینې هیوادونو له اسرائیلو سره اړیکې د فلسطین د ولس د خدمت په لړ کې بولي. سید حسن نصرالله په دې خبرې سره چې یوه ورځ په قدس کې لمونځ وکړو ټینګار وکړ سیونیستان او دښمنان دا ورځ لیرې ویني خو مونږ ته ډیره نږدې ښکاري.
عزیزانو دا هم کیهان ورځپاڼه ده. د تهران چاپ دغه ورځپانه هم د نورو ورځپانو په څیر په خپل لومړي مخ کې د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت د خلکو لاریونونو څخه د غټ انځور په چاپولو سره لیکلی دی. دغه تماشایی او د لیدلو وړ حضور او شتون د اسرائیل د نابودۍ زیری دی. همداراز دغه ورځپانه لیکي چې پرون ټول نړۍ په مرګ پر اسرائیلو باندې بدل شول. کیهان ورځپانه همداراز لیکي چې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت ټلویزیوني وینا هم راخیستې چې فرمایلی دی په فلسطین کې نه ماتېدونکې اراده د صهیونیست رژیم د ماتې نه خوړونکې پوځ ځایناستې شوې ده. حضرت آیت الله عظما سید علي خامنهای د فلسطین د ولس د کمساري درېدنې او میړانې په ستایلو سره د فلسطین ځوانانو سرښندونکو عملیات د فلسطین لپاره د دفاعي ډال د جوړېدو او د یو بل راتلونکي زیری وباله او څرګنده یې کړه. نن سبا په فلسطین او ټول لویدیځې آسیا کې د صهیونیست پوز د ناماتېدنې ځای ماتې نمونونکي ارادې نیولې دی او دغه جنایتکار پوز مجبور شوی چې خپل پر یرغلیز حالت په دفاعي حالت بدل کړي. معظم لارښود خپلې ویناوې په یوه بله برخه کې ویلي چې د دغو پیښو او دا څه چې په دې وروستیو کلونو کې په فلسطین کې رامنځته شول مهم پیغام له صهیونیست دښمن سره د جوړ جاړي ټول پلانونه باطل او د فلسطین په اکله هیڅ طرحه د هغه د خاوندانو یعنی فلسطینیانو په غیاب کې یا د نظر پر خلاف اجرایی کیدونکې نه ده او دا یعنی د اوسلو یا د دوه حکومتي عربي طرحې یا د پیړۍ د معاملې یا په دې وروستیو کې د اړیکو د ښه کولو د سپکې طرحې په شان ټولې مخکنۍ موافقې باطلې شوې دي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د صهیونیستي رژیم له ستړي کېدونکو سره سره د هغه د ډول ډول جنایتونو دوام ته په اشارې سره زیاته کړه. په اروپا او امریکا کې د بشري حقوقو مدعي دروغجن چې د یوکران په پیښه کې غالمغال جوړ کړ په فلسطین کې د دې دوم جنایتونو په وړاندې خوله ګنډلې ده او د مظلوم دفاع نه کوي بلکې له خونړۍ لیوه سره مرسته هم کوي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود ټینګار وکړ یوازې د مقاومت په ځواک سره چې د قرآن کریم له تعلیم او د ګران اسلام له احکامو اخیستل شوی دی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود ټینګار وکړ یوازې د مقاومت په ځواک سره چې د قرآن کریم له تعلیم او د ګران اسلام له احکامو اخیستل شوی د اسلامي نړۍ ستونزې او په سر کې د فلسطین مسله هوارولی شو. بل مسله چې کیهان ورځپانه لیکي د کابل د جمعې په لمانځه کې د زورورې ترهګرۍ چاودنې مسله ده چې په دغه چاودنې کې تقریبا 300 شیعه لمونځګزارو په خپلو وینو کې لیت پیت شول. د تکفیریانو په لاس د کابل په دارالامان سیمه کې د خلیفه صاحب په جماعت کې د جمعې لمانځه په وخت په خانګاه کې په پرونۍ حمله کې تقریبا 300 کسان ټپیان او وژل شوي دي.
دوستانو دا هم د کابل چاپ ورځپاڼې یادونه کوم چې موږ د ورځپاڼې له انټرنیټ راخلو او محتوا په اړه مسؤلیت پر غاړه نه اخلو. د کابل مسیر ورځپاڼه ملګرو ملتو یو ځل بیا په افغانستان کې ورستی بدرونه او حمله غندلې. د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستيال او د بشري مرستو د غغملتي اداري مشر رامز البروف په تازه سرګندونو کې ویلي چې په جماعتونو او بازارونو کې په ملکی وګړو بریدونو کول بے وجدانی ده. د ملګرو ملتو د غلور پړي چارواکي په خپل سرګندونو کې یاد بریدونه غندلي او چې د افغانانو داوامدار رنز او درد ته باید پایټکی کې خودل شي. هغه زیاتوي چې پر ملکی وګړو هر ډول برید غیر انساني او بشر ضد کړنه ده او ملګري ملتونه یې غندي. موړي پرونی برید ته په اشاره سره ویلي چې افغانان حتی د عبادت په مهال هم خوندي نه دي. په کابل کې تیره ورځ په یوه خانقاه کې چودنه وشوه چې ګڼو کسانو ته یې مرجوب راوړوله. تر اوسه د دغې چودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. دغې ورځپاڼې بیا لیکلي چې طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د نجونو د ښوونځیو په اړه د هیڅ کوم هیواد بهرني هیواد او چارواکو فرمایشونه او فشارونه او دبونه نه مني. وروسته له هغې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو په تړاو غبرګونونه تېر شول. د پوهنې وزارت وایي په دې برخه کې دوی د هیڅ یو بهرني هیواد فرمایشونو او فشارونو ته غاړه نه ږدي. د دغه وزارت بیان عزیز احمد دریان ویلي چې د دوی حکومت د خپل مصارف او ګټو په نظر کې نیولو سره د دغو نجونو د ښوونځیو پرانیستل ځنډولی دي. ریان وایي چې د دوی حکومت په ټولو نورو برخو کې د ښو مشورو خبره کړې او همکاریو ته اړتیا لري، خو په خبرې د دوی ګواښونه ورته د منلو نه دي. نوموړي دا خبره وروسته له هغې کوي چې د افغانستان د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي وینا میری ویلي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو د بندوالي په اړه باید له طالبانو سره جدي حساب وشي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورسپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم دومره وو. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری. محمد علی اسلامی ندوشان.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاری عزیزانو، د خبرونه په دیر شبې کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د ایران د مشهور لیکوال شاعر تهران محمد علی اسلامی ندوشن په اکله ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ایران مشهور لیکوال شاعر او څیړان محمد علی اسلامی ندوشن د غوی د میاشتې په 15مه، یعنی د مارچ د میاشتې په 15مه نیټه په 90 کلنۍ کې په کاناډا کې وفات شو. ایران دغه لیکوال او څیړان د خپل ژوند ډیر کلونه د ایران په علمي او ادبي اثارو کې په تحقیق او د نړۍ د لیکوالانو د کتابونو په ژباړلو ولګول او په بیلابیلو ادبي، کلتوري او ټولنیزو زمینو کې څه د پاسه 50 کتابونه ولیکل. په دوام کې د ایران د دغه ستر شاعر او لیکوال ژوند او تفکراتو ته یو کتنه کوو.
عزیزان، یوازنې شی چې په ژوند کې مې ور باندې تکیه لرله خپل داخلي ځواک و چې د ژوند په ټیټو هسکو کې زه مخته بیولې یم. په همدې علت دغه احساس لرم چې ژوند مې درېدلی نه دی او پاتې نه یم راغلی. د هغو نریو اوبو په شان وم چې هر ځای مخه ونیول شوه نو له بل ځای څخه سر پورته کوي، او دا داسې خوشبختۍ دی چې انسان یې په خپل ژوند کې وویني. دا د محمد علی ندوشن په نوم د یو ادیب او شخصیت وینا ده چې د غوایی د میاشتې په 15مه نیټه په 90 کلنۍ کې وفات شو. داسې څوک چې کلونه کلونه یې له ایران څخه بهر ژوند وکړ، خو کتابونه، لیکنې او خبرې له خپل هیواد سره له مینې او عشق څخه ډکې دي. هغه کلونه کلونه مخکې په خپلو خاطراتو کې ولیکل: زړه مې غواړي چې ایران ته لاړ شم. د لویدیځ ژوند زما په نظر د ژوند د ټولو اسانتیاوو سره سره د ساه اخیستلو لپاره بدلون ته اړتیا لري. آزاد او له ستورو څخه ډکې هوا ته اړتیا لرم. دا چې په کوڅو او بازار کې په فارسي ژبې خبرې وکړم، او که هغه ښه وي او که بد، په خاطرې او تاریخ کې ژوند وکړم.
ایزان او محمد علی ندوشن په 1940 میلادي کال، یعنی په 1403 هجری لمریز کال کې د ایران یزد ولایت ته نږدې په ندوشن کلي کې وزیږېده. پلار یې ډېر ژر وفات شو او هغه مجبوره شو چې په خپلو پښو ودرېږي. هغه په 1423 هجری لمریز کال کې د زده کړې دوام لپاره تهران ته راغی او د تهران پوهنتون د حقوقو پوهنتون محصل شو. محمد علی اسلامی ندوشن چې له 12 کلنۍ څخه یې شعرونه ویل، همدا اوس حرفه‌ای شوی او شعرونه یې د سخن په شان معتبرو مجلو کې چاپېدل. هغه د خپل ژوند په درېمې لسیزه کې د خپلو زده کړو د بشپړولو لپاره اروپا ته لاړ او کلونه کلونه یې د زده کړې او د پوهې په ترسره کولو تیر کړل، او بالاخره د فرانسې د سوربند پوهنتون د حقوقو له پوهنځي څخه د نړیوالو اړیکو په څانګه کې د ډاکټورا یعنی پی ایچ ډی په ترلاسه کولو بریالی شو. محمد علی اسلامی ندوشن بیا ایران ته راستون شو او څو کاله په عدلی وزارت کې د قاضي په توګه کار وکړ. خو څه موده وروسته د قاضي څوکې پرېښودله او د لوړو زده کړو په مرکزونو او پوهنتونونو کې د ادبیاتو او د حقوقو په تدریسولو بوخ شو او د تهران پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي علمي پلاوي غړی شو. هغه د خپل ژوند زیات وختونه د ایران د ادبي او علمي اثارو په تحقیق او د نړۍ د لیکوالانو د کتابونو په ژباړولو لګول او د کلتوري او د ادبي موضوعګانو په حق له ډېرې مقالې ولیکلې. ایران د ادبیاتو د ډګر دغه هڅاند شخصیت ستر فعالیت د تطبیقي ادبیاتو او د ادبي کرکتنې او هم د کلتور او ټولنې په زمینه کې، او هغه د یو قهار مسلط کیسه ویونکي بشپړه محقق او جامع ژباړن یعنی سفرنامه لیکونکي بللی شو چې په کرکتنې، کیسه، ترجمه، تحقیق او سفرنامه کې د نظر او د قلم خوند وو. د ایران د ادبیاتو دغه وسپن استاد تالیفاتو په مخینو کې د فارسی د ادبیاتو او د ایران د تاریخ او کلتور په زمینه کې سلګونو مقالې او 50 کتابونه موجود. ډاکټر اسلامی ندوشن خېلی لیکنی کولی او څرنګه چې شاعرم هو، په خپلو لیکنو کې لږ شان له شاعرۍ څخه هم کار اخیست. په صراحت سره ویلی شو هغه اراده نه لري چې د ایران له ادبي سنت او دود څخه لیرې شي. داسې ادبي سنت چې حتی په نثر کې شاعرانه ارزښت لري، د معنا له نظره هم انسان او هم د ایران انسان، د هغه لپاره ډیر مهم وو، او په دې ډول چې په هیڅ مکتب او ایزم کې ونه درید او هیڅ طریقې په یوازې ځان او بې دلیل انتخاب نکړه. حتی هغه کسان چې د هغه احترام کاوه، لکه مولوی، تولستوی، نهرو او غیره، د دې د تفکرونو یوازې یوه برخه یې منلې ده او یا یې ورسره دلچسپي درلودل. هغه ویل: هم د علم په قدرت او حقانیت باور لرم، او هم ویره لرم چې دغه علم د بشر برخلیک په یوازې ځان په لاس کې واخلي. د ایران ادیب او شاعر اسلامی ندوشن په خپلو ډیرو کتابونو کې هڅه وکړه له اسلام څخه په وروسته پړاو کې د ایران د کلتور ستر ارکان او سرچینې وپیژني، چې پکې د ایران فارسی ژبې، شعر او ادب او علم او عرفان ته پکې اشاره کولای شو. د اسلامی ندوشن لپاره د فارسی ژبې شعرونه تر ټولو ارزښتمنه بریا او د ایران د کلتور او د هویت پیژندل دي.
د هغه له نظره د ایران تر ټولو لوړ او تر ټولو نوښت لرونکي تفکرونه په شعر کې بیان شوي او د ایران فکری، احساسي او ادراکي بنسټونه هم باید د فردوسي، ناصر خسرو، سنایی، نظامی، مولانا، سادی او د حافظ په شان د کسانو په کتابونو کې ولټوو. اسلامي د هغه په مقام کې چې خپل عمر یې په فارسي ژبه او فردوسي او د شاهنامه کتاب په تحقیق کې تیر کړی، د فارسي ژبې تکوین او د فردوسي د شاهنامه کتاب د شعرونو ویل ته خاص اهمیت او پام ورکاوه.
ایزانو اسلامي نه دوشن ویل هغه شی چې په دغو ټولو کلونو کې زما ژوند له ستونزو راایستلې، له ایران سره مینه او له ایران سره دوستي ده. او ویل به ما د یو ایرانی په توګه له هماغه ماشومتوبه له ایران سره زیات اړوندوالی پیدا کړ، ځکه چې ایران داسې هیواد دی چې له نورو هیوادونو سره فرق کوي. ایران 3000 کلن لیکلی تاریخ لري او ایران له ډیرو ټیټو او هسکو څخه ډکې پیښې درلودلې. د ایران خاوره چې له نورو هیوادونو سره کوم تفاوت نه لري، هغه څه چې تفاوت یې رامنځته کړی هغه پیښې او بهیرونه چې ایران ورسره مخامخ شوی، چې نتیجه هغه کلتور او تاریخ دی چې رامنځته شوی او هغه له خلکو څخه تر اوسه پاتې دی. محمد علی اسلامی ندوشن په خپلو کتابونو کې ایران او له ایران سره دوستی ته د پام کولو د دلیل پاک لویل، هر څوک په ژوند کې یو تکیازه لري، په یو شی سره یې زړه خوشحالیږي او له یوې چارې سره دلچسپي پیدا کیږي. سهار چې له خوبه پاڅیږي د دغه تکیازه په خاطر د خپل هرې ورځې ژوند پیلوي. د شپې په وخت چې ویده کیږي په دغه تاکیه سره ویده کیږي. زما لپاره له ایران سره دوستی د ایران د کلتوري ژوند غیر چاپیر یو تکیه زید.
قدرمن دوستانو اسلامي ندوشن هغه ډول چې غوښتلې ژوند وکړ او په یوې مرکې کې د دغه پوښتنې په ځواب کې چې آیا په خوشبختۍ سره د ژوند کړی، وویل دغه خبره اوس هم خپل ټول اعتبار لري. تر هغه وخته چې څوک مړ شوی نه دی نشو ویلای چې خوشبخت دی. در انسان خوشبختی له بل انسان سره توپیر لري. دا خبره سمه ده چې د ژوند ظواهر یو بل ته ورته دي، خو داخلي یو شان نه دی. که څه هم نور خلک هغه خوشبختی وګڼي، زما استنباط دا دی چې خوشبختی له ژوند څخه زموږ په جذبه ده او ډول ډول والی پورې مربوطیږي، او هر څومره چې ډیر او ښه جذب کړو نو لا خوشبختی یو. زما مقصد د ژوند د لورینې دی، له طبیعت، له ټولنیزو اړیکو، له هنرونو، له کردارونو او له هغو ټولو شیانو څخه چې وکولای شي زموږ په داخل کې تحرک او استنباط رامنځته کړي. دغه داخلي استنباط او تحرک د ژوند د خوشحالیو څخه، ډګو ساعتونو څخه ترلاسه کیږي، له شو ساعتونو څخه. او دغه ساعتونه چې هر څومره ډیر تکرار او دوام ولري نو ژوند نور پسې ښه کیږي. موضوع دغه دوو زړو نظرونو ته ورستنیږي چې د یو نظر پر اساس خوشبختی د ډیر ارزولو له دلودلو سره اړوند بلله، او د بل نظر پر اساس نیکمرغۍ د ارزوګانو په پرېښودلو کې پیژندلو ته، بودایي نظر او د ایران عرفان. د داخلي استنباط او د لورینو د جذب اصل تر یو حده له دغو دوو نظرونو څخه جوړ دی، ځکه چې د ارزوګانو په انتخاب غور کوي او په هغو کې هغه څه چې لا طبي، لا انساني او لا پاکیزه دی خوښوي او پاتې نور شیان پرېږدي. پس په یوې کلمې کې ویلی شو خوشبختی تر هغه ځایه چې د وګړي په اختیار کې ده د پرېښودلو او د غوښتلو هنر دی، دا چې انسان وکولای شي که هغه وغواړي او که نه غواړي. هغه په دوام کې هم ویلي چې اوس باید خپل ځان ته پام وکړو، که چیرې ځینې مشکلات نه وای شاید ډیر پیاوړی او له خوشحالۍ مو ډک ژوند کاوه، خو تر همدغه اندازه هم ځان بریالی وینم، ځکه چې باید د دوو شو پیشو یادونه وکړم چې د هغو په وجه د خپل بخت شکر کوم. لومړی دا چې د ایران په شان یوه ټاټوبي کې وزېږېدم او زما ژبه فارسي ده. دوهمه دا چې په دغه پړاو کې وزېږېدم، نه مخکې او ترې نه وروسته. ایران له جغرافیایي پلوه مهم موقعیت لري. ایران د ختیځ، د لویدیځ، د شمال او د جنوب د څلورو تمدنونو په څلور لارې کې پروت دی چې له هر تمدن څخه یې اغیز منلی دی او دغه کلتوري اغیز د ځان لپاره یو ځانګړی کلتوري روزلی دی. هغه پیخی او بهیرونه چې په تیرو دریو زرو کلونو کې یا له دریو زرو کلونو څخه په زیات وخت کې په ایران کې رامنځته شوي دي، د ایران تیر وخت او تاریخ ته یې ډول ډول والی، ژوروالی، معنا او غم وربخښلی چې شاید سار یې نه وي. خو فارسی ژبه هغه تر ټولو ستره پانګه ده چې ایران درلودلې ده او د هغه لپاره پاتې ده. زه په داریوش او کوروش باندې نازیږم، په فارسی ژبې او د ایران په کلتور نازیږم او دا ستر نعمت ګڼم چې زما مورنۍ ژبه فارسی ده او دا د هغه انساني بډایتو په وجه ده چې د هغه په ځینو ادبي او فکري آثارو کې شته دی. خو ما ولې د وخت ذکر کړ؟ موږ د ایران د تاریخ په یوه تر ټولو حساس پړاو کې ژوند کوو، نه وایو تر ټولو ښه، وایو تر ټولو حساس. موږ اوسنی نسل د تیر نسل او د اوس وخت د نسل ترمنځ یو ارتباط یو او دغه وخت له نورو ټولو وختونو سره متفاوت دی. یوازې موږ دغه خاصیت درلود، نه موږ پلاران داسې وو او نه به زموږ بچیان دا ډول به وي. ما د خپل ژوند په نیمایي کې دوه ډوله ژوند زده کړی دی چې له یو بل سره څو زره کاله واټن لري. د بودلر په وینا زه دومره خاطره لرم چې گویا زر کلن یم. د ایران د دغه زر کلن سړی یاد او خاطره دی ژوندی او روی شاد.
زنو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو، د نننی ورځې د خبرونې وخت مو په ختمېدو دی. خو مخکې له دې چې تاسو سره خدای پاماني وکړو، یادونه کوو چې زموږ د ویبپاڼې درک دی www.parsday.com/ps. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. نو ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو او تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو. خدای مو مل او ملګری. Thank you.
هي